سلامونه ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شپې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراج لا استوایم پیل په خبرونو باندې کوو. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي له یونانه ترکیه ته شړل شوی افغان پناه غوښتونکي په لار کې لوټه ویل شوی او ډیر کم خواړه ورکړل شوی. دا خبریات سازمان نن پیو راپور کې کړی ده. د بشری حقوقو څار سازمان له شپږشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکې کړي چې د 2021 کال له سپتمبر د 2022 کال تر فبروري پورې د یوناني ځواکونو لخوا بیرته ترکیه ته شړل شوی. دغه سازمان انتقاد کړی چې یوناني ځواکونو د یونان ترکیه په پوله کې د افغان پناه غوښتونکو پیسې وسایل او موبایلونه غلا کړي دي. پراپور کې زیاته شوې چې افغان پناه غوښتونکو تر پولیسو وروسته یو ډله مخپټو کسانو چې ظاهراً د پولیسو لخوا ګمارل شوي د ایورست سیند له لارې په وړو کښتیو کې ترکیې ته استول شوي. د یونان چارواکو ته دې ریپورت په اړه څه تبصره نه ده کړې. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې له غالۍ اوبدونکو سره د هغوی د کاروبار په مخ ته وړلو کې مرسته کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې اوس له دوحې فعالیت کوي نن په خپل ټویټر لیکلې. په ټویټ کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو د پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په همکارۍ 2300 غالۍ او وړې اوبدونکو ته 1,60,000 ډالر ورکوي څو اومه مواد پرې راونیسي. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغه کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یوه ویډیو خپره او پر بنسټ ادعا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمېر یې له شلو ډېر وي د تمرین په حالت لیدل کېږي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل له ډیموکراتیک نړۍ غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسیې بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا پرون د اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه لورګانې هم شامل دي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو لیست کې شامل شوي. لویدیز دغه بندیزونه پر اوکراین د یرغل له امله پر موسکو لګولې دي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ده. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې د قطري ځواکونو میشتیدل رد کړل.
دا خبره زه دوم سه قطري ځواکونو د کابل هوایي ډګر کې دا ویډیو موږ نه تاییدوم او نه پیغام وسوخ کړی.
دا ورسلاغه چې دا شوې د کابل هوایي ډګر کې له 15 میاشتو راهیسې قطري ځواکونه حضور لري. د کابل یو شمیر ښاریان په دې وروستیو کې له چاودنو او ناامنیو شکایت لري.
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو اوس خلق د امنیتی لواجنم آرام نه ده. نمون د امارت اسلامی نه غوښتنه کوي چې د امنیت په بخش کې خلق سره همکاري وکړي.
نن په بروکسل کې د اوکراین په ارتباط باندې ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه روانه ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلې راز او اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر هیواد یو شمېر امنیتي ځواکونو د میشت کېدو راپورونه رد کړل. تېره ورځ ځینو رسنیو یو ویډیو خپره کړه چې پکې د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر بارني امنیتي ځواکونه د تمرین په حال کې لیدل کېږي. دغه رسنیو د طالبانو د حکومت په ملکي هوایي چلند اداره کې د سرچینو پر بنسټ ادعا کړې چې یاد ځواکونه قطري دي چې د کابل په هوایي ډګر کې د هغه میشتو قطریانو چې د کابل هوایي ډګر په تخنیکي برخو کې همکاري کوي ساتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
د طالبانو حکومت وایي د کابل هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ ادعا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمېر یې له شلو ډېر وي د تمرین په حال کې لیدل کېږي. ویډیو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک په پراخه کچه خپره شوې او د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو ویلي چې په دې اړه باید طالبان وضاحت ورکړي چې آیا دا د اشغال یو ډول دی او کنه. خود طالبان ویان زبیولا مجاهد وایي د کابل هوایي ډګر په ګډون د افغانستان په هیڅ ځای کې بهرني پوځیان نشته. خاغلی مجاهد ازادي راډیو ته ویل د طالبانو د حکومت ځواکونه د دې ورته لري چې د هوایي ډګرونو په ګډون د ټول افغانستان امنیت وساتي.
دا خبره زه دوم سه قطري ځواکونه په کابل هوایي ډګر کې ویډیو هم زنه تایید هم باندې پیغام د څو وخت کې او ولله د کابل هوایي ډګر د ټولې وات امنیت اسلامي مرکز ځواکونو په لاس کې ده چې طالبانو د کیږي چې په امنیت ساتلو راځي.
خو بی بی سی فارسی څنګه ته د طالبانو د حکومت د هوایي چلند ادارې یو لوړ پوړی چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې د کابل په هوایي ډګر کې لتیرو 15 میاشتو را پدی خو د قطر هیواد د پوځیان حضور لري او مسولیت په دې هوایي ډګر کې د میشتو مرستندوی تخنیکی قطریانو د امنیت ساتنه ده. سرچینې د دغه قطری ځواکونو شمیر 50 تنه خودلې ویلي دي چې د هوایي ډګر په هغه ځای کې میشت دي په کوم کې چې د قطر مرستندوی تخنیکی ډله استوګنه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې په هدف له هر ډول بهرني وسلوال حضور سره کلک مخالفت ښودلی. ترکیه د طالبانو لخوا د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د دوی له رسیدو مخکې د کابل هوایي ډګر د مدیریت او پکې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی و، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره کلک مخالفت وښود. خو د طالبانو په وکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شو چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټې اخیستنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه شو چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وروستیو چاودنو ته په اشاره وایي د خپل امنیت په اړه اندېښمن شوي دي. دوی طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. یوازینی خوشبیني امنیت ته وه چې هغه هم دا شپې ورځې ښه نه دی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه چاودنې د غلو او فرصت طلبو کسانو کار بولي او وایي خلک دې د امنیت په اړه اندېښنه نه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بیکاری، بیوزلی او اقتصادي ستونزو ترڅنګ د کابل ښار په شاهزاده سرای او پلخشتي جماعت کې د روانې اونۍ 14 د دغه ښار اوسیدونکو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي سره لدې چې طالبانو خلکو ته د امنیت په اړه بشپړ ډاډ ورکړی و، خو وروستي بریدونه ښیي چې دوی هم د خلکو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د کابل ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکي نوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو، اوس خلک بس د امنیتی لواجن هم آرام نه ده. نمون د امارت اسلامی نه غوښتنه کوو چې د امنیت په بخش کې خلک سره همکاري وکړي.
زرافشان د کابل ښار د درې میناهي اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
حکومت امارت اسلامی
طالبانو د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره ډاډ ورکړي، خو اوس نو دا 14 سدي اسلامی امارت باید د خلکو امنیت خوندي کړي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډه ووسی. دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر غلاو بیلاری کله کله دې کوشش وکړي ته حق پره کې خپل شوم اهداف ته ورسیږي. ولست مطمئن اوسي دا شپې د دنیا په هر ملک کې امکان ولري. نور هم دا مشکل الحمدلله موږ نه لرو.
د کابل ښار په شاهزاده سرای کې چې د دې ښار د صرافۍ تر ټولو لوی مرکز دی، د تیر یک شنبه په ورځ او تر هغې درې ورځې وروسته بیا پرون چهارشنبه د کابل په پلخشتي جومات کې د لاسي بمونو چاودنې وسوې. طالبانو د دغو دوو بریدونو د چپیانو شمیر 14 تنه ښودلی، خو د کابل د ایمرجنسی روغتون د معلوماتو په حواله د شاهزاده سرای په برید کې دغه روغتون ته یو وزل سوی او 850 ټپیان او د پلخشتي جومات له پیښې 11 ټپیان ورول سوي دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ.
افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران پولیسو د ناقانون افغان کډوالو د نیولو او لاغې واده د دوی د ایستلو پروسه چټکه کړې. دوی د ایران له دولت غواړي چې په افغانستان کې شته ناوړه اقتصادي وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر له سره کتنه وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې د ایران په مشهد ښار کې پر یو مذهبي ځای د یو کس له برید وروسته یو شمېر ایراني وګړو د افغانانو ځورولو ته مخه کړې. د راپورونو له مخې بریدګر یو ازبک ټبر و چې له پاکستانه ایران ته تللی و. د موضوع نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د ایران په مشهد ښار کې د سه شنبې ورځې له پیښې وروسته پر افغان کډوالو فشارونه ډېر شوي دي. دا پیښه تېره سه شنبې د مشهد ښار د امام رضا زیارت په انګړ کې رامنځته شوه. د راپورونو پر بنسټ برید کوونکي د چاقو په وسیله یو دیني عالم وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. ایراني رسنیو خبر ورکړی چې برید کوونکي افراطي نظریات درلودل او د ایران له ختیځو پولو په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ورغلی و. د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک یا سپاهي پاسداران اړوند تسنیم خبري آژانس لیکلی چې برید کوونکی عبداللطیف مرادي نومیږي او په خټه ازبک دی. د تسنیم د راپور پر بنسټ عبداللطیف یو کال مخکې په ناقانونه توګه له پاکستانه ایران ته اوښتی و. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون ویل ځینې کسان غواړي چې له قومي او مذهبي اختلافاتو څخه په استفادې د ایران او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د ایران په کراچ ښار کې د محمد رضا په نوم یوه افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو د ناقانونه افغان کډوالو ایستلو لړۍ چټکه کړې. د ادعا کوي چې ایراني ځواکونه له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند کوي.
بله هر لحظه غربیه
خو هر ځل چراش خپل کارګران خبروي او یادا چې کارګران چارون کې لري همدا چې پولیس راغلل نو بیا نور مهاجرین خبروي. په ایران کې د کډوالو وضعیت سخت دی. زه په خپل څو کسه پیژنم چې دلته راغلل ترڅو پیسې واستوي. ایرانی پولیسو دوی ونیول او له سرحده یې واړول.
ځینې ایرانیانو او افغانانو د مشهد پیښې ته په غبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې د ایرانی ځان د افغان ځان دی په نوم د هشتګ په خپرولو سره هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ پیوستون رامنځته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې یو عکس لاس په لاس کیږي او په دغه عکس کې لیدل کیږي چې یو شمېر ایرانیان له قید او شرط پرته د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خپره شوې ویډیو کې بیا لیدل کیږي چې یو ایرانی یو افغان کډوال په زور دې ته اړ باسي چې افغانانو ته کنځل وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې اسلامي امارت په ایران کې پر مذهبي ځایونو برید غندي او دا برید افغانانو او افغانستان پورې اړه نه لري. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب رانه کړ. خو وړاندې تر دې ښاغلي مجاهد د ایران له دولته غوښتي و چې افغان کډوال دې نه ځوروي. د پخواني حکومت له راپرځېدو وروسته ګڼو افغانانو د کار موندلو لپاره په ناقانونه توګه ایران ته مخه کړې. تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د افغانستان د ګاونډیانو په یوه کنفرانس کې ادعا وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5 میلیونو ته رسېدلی. هغه وویل چې یوازې د طالبانو له راتګ سره 1 میلیون افغانان ایران ته تللي. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ که څه هم چې ایراني چارواکي په زوره د افغان کډوالو د ایستلو خبره ردوي خو افغان کډوال ادعا کوي چې د کډوالو په زوره ایستلو لړۍ چټکه شوې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
وربشو د اوکراین موضوع ته په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ده. د اوکراین په موضوع خبرې کوي. په دې باندې بحث روان دی چې څنګه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین لاسنیوی وشي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د ناتو له غړو هیوادو غوښتل چې کیف ته ټولې هغه وسلې ورکړي چې له روسي ځواکونو سره په جګړه کې اړتیا ورته لري. دیمیترو کولیبا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د جګړې اومه اونۍ پیل شوه. کولیبا خبریالانو ته وویل زما اجنډا ساده ده، یوازې 3 شیان رانغاړي: وسلې، وسلې او وسلې. کولیبا له ناټو څخه د نورو الوتکو، هوایي دفاعي سیستم، توغندیو او پوځي وسایطو غوښتنه وکړه. کولیبا په بروکسل کې خبریالانو ته دا هم وویل چې اوکراین له لویدیځ څخه بیا هم دا غوښتنه کوي چې له روسیې څخه د ګاز او تیل نه اخلي، دا واردات منع کړي. بل لور ته تیر شپه د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی خبرداری ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکران په ختیځ کې د نوي برید لپاره خپل ځواکونه سره غونډوي او کرملین ویلي دی چې هدف یې دا دی چې د دونباس صنعتي سیمه د دوی په وینا آزاده کړي. زیلنسکی زیاته کړه چې موږ به جګړه وکړو په شا به نه شو. زیلنسکی بیا وویل چې تر هغو به د اوکراین د دفاع لپاره د ټولو ممکنه لارو لټه کوي چې روسیا په جدي ډول سولې ته مخه نه کړي. پر اوکراین د روسیې د شپږو اونیو د برید په ترڅ کې تر اوسه تر 4 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هېواده وتلي دي. په زرګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او د اوکراین له 4 یوه برخه خلک بې کوره شوي دي. د اوکراین چارواکو له خلکو غوښتي دي چې سمدستي له دونباس څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې روسیې د پلازمینې کیف له شاوخوا او په شمال کې د چرنیف له سیمې تقریبا 3000 عسکر بیلاروس یا روسیې ته انتقال کړي دي چې بیرته یې په وسلو سنبال کړي او سره تنظیم کړي او شاید دا ځواکونه به د جګړې لپاره د اوکراین ختیځ ته ولېشي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
له نورستان راپور لرو چې هلته د شاوخوا 9 میلیونو افغانیو په لګښت او ارزښت باندې د اوبو رسولو کانالونه په داسې ځایونو کې پل شوي دي چې هلته خلک د څښاک اوبو سره د کمی سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د نوو پروژو د پیل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان ولایت واما حکتبن کندش ولسوالۍ بربنډګل او کنتیوا پایوک کلیو کې 8.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو شبکو 3 قراردادونه لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 748 کورنیو تر څنګ ښوونځیو او روغتون لپاره هم د څښلو پاکې اوبه چمتو شي. د یادو کلیو اوسیدونکو لپاره به تقریبا 10000 کاري ورځې رامنځته شي او د 4 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ښاغلی موحد وایي د نورستان زیات کلی د سرکونو په څیر د څښلو پاکو اوبو څخه بې برخې دي او دوی هڅه کوي چې د ولسونو یا د ستونزو حل ته لارې چارې پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د مرکز پارون په ګډون په نورګرام او کامدیش ولسوالیو کې د څښلو پاکو اوبو رسولو شبکو جوړولو کارونه پیل شوي چې د ټولو مالي لګښتونه د ماشومانو د ملاتړ نړیوال وجهي صندوق پر غاړه اخیستي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه در تخبرو تر هغه وروسته به بیا نوریاس نوری ته غوښتي چې شاوخوا 10 دقیقې د ازادي راډیو لارې د ټولنیزو فرنګي همدارنګ اقتصادي راپورونو مجموعه وړاندې کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې توپ وهنې لپاره ټاکل شوی پاکستانی سلاکار یونس خان وایي په افغان ملي لوبډلې کې ځینې استعدادونه له لږ پالش وروسته ښایي په نږدې راتلونکي کې په لالونو بدل شي. هغه په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې نوموړی به له افغان کرکټرانو سره په ځانګړي ډول توپ وهونکو سره د ښه توپ وهنې په برخه کې زیات کار وکړي. افغان کرکټ بورډ روانه اونۍ د پاکستان د پخواني لوبغاړي عمر ګل او یونس خان د توپ وهنې او توپ اچونې په برخه کې د موقت لپاره روزونکي وګمارل. دواړه پاکستانی روزونکي اوس مهال عربي متحده اماراتو کې له افغان کرکټرانو سره په روزنه بوخت دي. سره له دې چې افغان ملي لوبغاړي په نږدې راتلونکي کې له هیڅ یو هیواد سره نړیوال سیالي نه لري خو د خبرو شوي راپورونو پر بنسټ ښایي افغان کرکټران راتلونکي 3 میاشتو کې ایرلند ته د لوبو لپاره لاړ شي. په کاپیسا کې د روژې کپ په نوم د فوټسال سیالي پای ته ورسېدي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالي 13 ورځ ناوخته د 4 لوبډلو ترمنځ وشوي. د دې ریاست په وینا د دغه سیالۍ لومړۍ لوبه د خراسان لوبډلو د پیمان محمود راقي ترمنځ ترسره شوه چې خراسان ټیم 10-0 مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. په دویمه لوبه کې د امید فردا او نوآباد ځوانانو ټیمونه یو بل سره سیالي وکړه چې لوبه په 15 د امید فردا د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د یاد سیالي مخه دغه ولایت د منتخب لوبډلې لپاره د غوړ لوبغاړو غوره کول خودل شوې دي. او د کرکټ نړیوال شورا تیر ورځ د اپریل په 6مه نیټه د ورځني سیالیو د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د اعلان شوې درجه بندۍ له مخې د توپوهونکو په برخه کې بابر اعظم لومړی، ویرات کوهلی دوم او پاکستانی امام الحق له لسم مقام څخه وګامه مخته تللی او درې مقام یې ترلاسه کړی. د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې راشد خان بیا خپل نهم مقام له لاسه ورکړی او لسم مقام ته ښکته شوی. او له دې سره ټرینټ بول لومړی، کریس ووکس دویم او جوش درې مقام لري. په آل راونډرانو کې بیا شکیب الحسن لومړی، محمد نبی دویم او کریس ووکس په درې مقام کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مونږ نوري اس نوري هرکلای کوم. په ننګرهار او کندهار کې د صنعتکارانو او سوداګرو د فعالیتونو او د کاروبار په وړاندې د پرتو ستونزو په باب راپورونه لرو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالرو په ارزښت 1,03,000 ټنه وچ او تازه میوه او نباتات صادر شوي دي. د دې ولایت سوداګر بیا په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسبندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې یادوي چې لا هم نه دي هواري شوي. نور په دې رپورت کې
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچې میوه بهر ته د لیشت په موخه بستبندي کیږي. د چارې 15,000 کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړې. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان وایي په 1400 کال کې له دغه ولایت څخه 1,03,000 ټنه بیلابیل توکي بهر ته صادر سوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سو توکو کې چې معدنیات، وچ او تازه میوه، تخمونه او همدارنګه طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 3.7 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 1,03,365 ټنه دي چې په دې کې 15,603 ټنه معدنیات چې په اصطلاح او باقي منده 2,253 وچ میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر شوي دي چې ډېر یې سم هندوستان ته تللی. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بستبندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي حل شوي. د کندهار دوه تنه سوداګر قاري ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزې پر سوداګرۍ منفي اغېز کړي او د صادراتو په برخه کې ستونزې پیښې کړي.
چې موږ بانکونه بند شول نو موږ ته پیسې پر وخت نه راورسېدلې. یا موږ درېمه ادرس کې چې درېمه ادرس موږ ته پیسې پیسې په تکلیف وي او زموږ تجاران هندوستان ته تګ را تګ دغه ویزې زموږ بندې دي دا نه شي کولای. بیا زموږ سره نړیوال غواړي چې تاسې په امیګریشن لابراتوار میوه باید تاسې جوړه کړي هغه ستنډر بندې پر معیار بندې هغه موږ عمارتونه دا صلاحیت وس نه لري او موږ تجاران نه شو کولای چې په سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا و چې بانکونه بند شول. بانکي سیستم چې د مینځ ولاړې او دروسته موږ ته په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې. یعنی هغه ټیټین چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لید نه را لېږلې سینیا سوالې سده یو هواد څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت د صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنز دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادرات پر مخ تلل کیږي. یو بل سوداګر خلیل احمد وایي وسنۍ حکومت یې په یاد برخه کې ستونزې دایمي هوارې کړي تر څو د میوو د حاصلاتو په برخه کې له ستونزو سره مخ نسي.
عمده مشکل مو دا دی چې هر وخت لارې بندي لارې مشکل یو داسې مشکل دی چې زموږ میوه سر په سره د خطر سره مخامخ کوي. اوس ډېر وخت موږ مالونه رانیولي، خریداري مو کړي، پروسس مو کړي، هغه د لارې د بندېدو په خطر باندې په میاشتو میاشتو یا په هفتو هفتو زموږ سره پراتي چې د لارې مشکل یو ډېر عمده مشکل دی. د ټولو تجارانو لپاره غټه ستونزه ده. کوم مملکتونه چې زموږ سره په صفحاتو باندې پراتي دي دولت باید هغو سره ښې اړیکې وپالي تر څو تجارانو ته ستونزې جوړې نه شي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي که اوسنی حکومت د سوداګرۍ او صادراتو په برخه کې استه ستونزې حل کړي، د صادراتو کچه به تر دې نوره هم لوړه سي.
په ننګرهار کې بیا صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې تر ډېره بازار بهرنیو توکو نیولی چې دې چارې د دوی پر تولیداتو منفي اغېز کړی دی. نور حالې په دې راپور کې
سره له دې چې د ورځني استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدیږي، خو بیا هم خلک پر وطني تولیداتو د بهرنیو هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسؤلینو غواړي چې تولیداتو ته یې بازار پیدا کړي، او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنیو تولیداتو خپلو هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې د رخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري، له خلکو غواړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د یو نساجي فابریکه لرو. وطن په همدغه شکل باندې جوړیږي تر څو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري، له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ غواړو چې دغه خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زموږ کوالټي د خارجي شامپوګانو نه ډېر بخي، دغه نه بالای، او موږ د حکومت نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ ته دغه د افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافي برېښنا نشواله هم د دوی لسترو ستونزو څخه یو ده. په ننګرهار کې د صنایعو او معدن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي، او هغوی یې د هوارولو ژمنې کړې دي.
خرید فابریکه داران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي. نو موږ غواړو چې دغه فابریکه دارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي، ولر تجارت سره هم خبره کړي چې دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیا ورته برابرې کړو.
په تېرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصري په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و. چې په شیخ مصري صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی، خو په حصار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوې، او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونې مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1، او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ. او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرېخي دي.
زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. نیته د مبارک روژې میاشت هم د ښه مجاهدینو د تاسو ترانستاسي د بچي اته میاشتې پورپوره کېدو دي. په دوه اتو میاشتو کې تاسو ته شل بستې $230 میلیونه راغلي دي. نور مرکات و یا نور عایدات و ملکه تېر چې ترلاسه کړي مو دي. ولې مو د دې خوارې طبقې مایبینو ماشینه پر درېمه یا پر څلورمه ورته وزرم سار روژه د الله په خاطر دا الله په روی باندې کبیر دی. کوم مسلمانان یو ځان ته مریان واز د دې خوارې او غرضې طبقې حق او حقوق پر وخت ورورسوي. په دې فرض روژه کې
طالبان مشران نه مې دا خواسته چې دې غام دی وخوري. بالکل داسې بې نظمي روانه چې چا خپل یعنې نباتي، انجینر خپل نباتي، طالبان خپل نباتي، عام خلک پاتې وي. خدای لپاره، رسول لپاره دغه غام وخوري. مننه.
ازادي رادیو ته سلامونه کوم د هلمند څخه.
پدیوی خواهش می کنم خبر ترلاسه کی چه در دبیتیو دیو موشو سوال چو زر خوراتمو کمک کر کردی خو متاسفانه به علمم پی ولایت کی یو سل و اتیا مامورین و ملازمین دی یو سل و اتیا مشیطوری دی یو سل و اتیا کی دی یو سل ندی ور کردی نو زن پیغم چی پت شو انا لکسردی سن سردی سر پنیدیا که دیو غفت رواه وایی او چې کومه چې کړی دي دغه تاریاک والاو سره وایي چې هغه زما شناختم په کښې کښې دي چې دغه غمبار چې نه درلودی د هغو سره یې ډېر کومک وکړي نو هغه غمبار غمبار یې فرانیو تاریخ یې خدای ورسم کړه.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي راډیو پر دې واټساپ شمېره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234
زنوریاس نوری له تاسو اجازه وړم خو زمالا نورو همکارانو سره پاتې شئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د بشری حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له یونانه ترکیې ته شړل شوي افغان پناه غوښتونکي په لار کې لوټ او وهل شوي او ډیر کم خواړه ورکړل شوي. دا خبره یاد سازمان نن په یو راپور کې کړې. د بشری حقونو څار سازمان له شپږویشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکې کړي چې د 2021 کال له سپتمبره د 2022 کال تر فبروري پورې د یوناني ځواکونو لخوا بیرته ترکیې ته شړل شوي. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې له غالۍ اوبدونکو او وړۍ اوبدونکو سره د هغوی د کاروبار په مخته وړلو کې شاوخوا 1,60,000 ډالره مرسته کوي. د امریکا د سفارت د ټویټر د بیان له مخې په دغو مرستو سره به 2,300 غالۍ او وړۍ اوبدونکي له نغدي پیسو او مرستو مستفیده شي. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغه کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ یې دا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. امریکا او بریتانیا پرون د اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه لورګانې هم شاملې دي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو په لیست کې دي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زمال علي بشیرم تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي. د افغانستان د روغتیايي سکتور د وضعیت او په دې برخه کې د کارکوونکو سره د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه په دې خبرونه کې نن خبرې کوو. آغلی شهلا نیازی نسائی ولادی ډاکټره او آغلی لیلا افغان چې د قابلیت په توګه کار کوي نن په دې خبرونه کې را سره ملمنی دي. ډاکټر صاحب، شهلا نیازی او آغلی لیلا افغان، تاسو دواړو ته هرکلی وایم. لومړی پوښتنه به ډاکټر صاحب نیازی تاسو څخه وکم، تاسو په افغانستان کې د څومره مودې لپاره د نسائی ولادی ډاکټرې په توګه کار کړی دی؟ که د خپلې تجربې په اړه اول زموږ د اورېدونکو سره معلومات شریک کړئ.
لومړی تاسو ته او ټولو ترنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه. زه تقریبا 13 کاله کېږي چې د نسائی ولادی په بخش کې زه کار کوم. په دې وخت کې
بله مهرباني وکړئ
تاسو مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ.
ډاکټر صاحب نیازی، که تاسو په دغه اړه باندې یو څه ووایاست چې د خپل کار پر په جریان کې تاسو څه ډول فکر کوئ چې کومې هغه لاسته راوړنې دي چې تاسو یې د یادولو وړ ګڼئ؟
لاسته راوړن کار خو همیشه کاری رقم مریضانو سره سره کار لرو، مګر زیاتره سي غي ما ته ډېر خوشحالي شي. موږ ته په اطراف نه اطراف ډېر وخت مریضان راځي، ډېر په بد حالت مریضان راځي. اول خو په خاص جنگ په جنگ حالت کې ډېر لدنه ماران زور ډېر نه زه غمېدلم که امنیتي وضعیت ښه وي. موږ په هر کونج افغانستان کې کار وکړو او میندې په دې حالت رانیسي. کله سبا یو مور زیاتره د جیک فشار عمل پر کلانسیا یا کلانسیا عمل بس شفخانه ته تللی او ډیر وځي، یعنی بيخي به نو امید کننده ورته ټول ته باوري دي چې موږ وسایل نه لرو، موږ امکانات ډیر کم نه چیز دي، مګر موږ خپل کوشش کوو ته ټول ټیم ورک په مرته کوو. هغه څه به کله به تر کېدل دا به ما ته ډیر خوشحالي جوړ. هر څه فصل ترلم دی مریض ته عزت پم کوو، یدي به موږ مشوم خاطر لوتلی دي دا به ما ته ډیر خوشحالي جوړ.
مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی لیلا افغان، تاسو ته هم هرکلی وایم که په لومړي سر کې تاسو د خپلې تجربې په اړه زموږ د اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. مهرباني.
سلامونه نیکه احترامه لمړی تاسو ته او بیا قدرمنې کور ملمنې ته همداشان قدرمن اوریدونکو ته هله کوم سره جوړ وایستای. دا چې زما د قابل دي د دندې لږ وخت کې تقریبا څلور کلنه تجربه لرم، خو ما په دولتي شپخانو کې هیڅ کار نه دی کړی او په شخصي شپخانو کې مې کار کړی دی. خو زه چې خوشحاله په دې یم چې زه د مریضان سره د ډېر تفصیلي او نرمۍ او د ښه سلوک څخه استفاده کوم. په همدې طریقه مې هم مریضان شته او بل د مریضانو سره د ښه خلقت نه کار اخلم. نو تجربه مې دا ده چې د هغه مریضان چې زه یې کولی شم چې یا ولادت ورکم هغه له ځان سره ساتم، هغه مریضان که یا ستونزې یا مشکلات لري هغه بیا داسې یو ښه شپخانې ته یا دولتي شپخانې ته چې په هغې کې یا سی ایس کېږي سیزارین دا پکې کېږي بیا هغې ته انتقالوم، پسې ورکوم بیا هغې ته ځي. نو خوشحاله یم چې الحمدلله زه هم په دې برخه کې دولت لپاره خدمت کوم.
مننه لیلا افغان صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. ډاکټر صاحب، تاسو د لیلا افغان خبرې واورېدلې. دوی ویل چې دوی په شخصي روغتونونو کې کار کړی دی. ستاسو په نظر د دولتي روغتونو او د شخصي روغتونونو ترمنځ هغه عمده فرق څه شی دی؟
تاسو دا سه په کڅوک صادق اوسی سم خدمتو کوي، هغه په شخصي او دولتي نه واري دوار کې خدمت کوي زی، مګر بیا سلسله ما غیر مسائل دي. مثلا کې د بوکو د شخصي اکثرا شخصي روغتون ټول نه خېما، زیاتره امکانات نه لري، ډیر نه چیز امکانات لري، ډیر کم تجربه هغه په کې کاریږي. مګر بعضې د شخصي روغتون هم ستاسو سی بيخي سوګور کې دولتي روغتون ډیر اکسپرت کارکونکي لري، ډېر ښه امکانات لري. یعنی د شخصي او د دولتي ترمنځ د خاص فرق نشته. د مقصد دا ده چې صادقه اوسي، که شخصي که دولتي صداقت پکې ډېر رول لري.
او ستاسو په نظر باندې آیا دولتي روغتونونه تر شخصي په پرتله باندې ډېر مجهز دي؟
مجهز شخصي متسه د دولتي روغتونونو خپل مشکلات ډیر لري، امکانات نه لري. مګر یو خبر ده چې په دولتي روغتونونو کې د سټپس ته، یعنی کله یو مریض حقیقي یعنی سټپ یا مثلا خپل ډاکټر ریزیدنس ته ورپسې متخصص ته ورپسې ترنه د شفت دغه دا امکانات لري. نو له وسایلو نظر فکر کوم چې دولتي روغتونونه ډیر عاجز دي، وسایل نه لري. مونږ
آغلی افغان، تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې ستاسو په ژوند کې هغه کومې کیسې دي چې تاسو غواړئ یادونه وکړئ چې په یو ډیر خطرناک حالت کې د یوې ښځې ژوند ژغورل شوی وي؟
په داسې خو داسې موضوعګانې ما ته زیاتې راغلي دي. خو لومړی یو داسې موضوع درته زه تشریح کوم چې په دې لږ وخت یو وخت ما وظیفه کوله. یو میرمن وه چې هغه پر ماشوم مریضه وه، نو یو بلې ډاکټر ته تللې وه. هغې ورته اوکسی درې دانې سیرونکې اچولي وې، نو دردونه یې زیات و او اتراساون یې ورته غلط کړو ځکه د ماشوم پر سر باندې یو دانه